باندې ولور اخلي د خپل لور باندې ته ولور اخیستل یا هغه خراب دود دی چې وسم په افغاني ټولنه کې په ډیره کچه لیدل کیږي. حتی که مخ خپل ټولنه کومه ټولنه کې ز خپل ژوند کوم تاسو کورنۍ تاسو په ډیره کچه ولور اخلي په ډیره کچه ولور اخلي دا یو ډیر خراب دود دی او د دې دود لمنځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوې نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې لمنځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کیدی نو اړ کیږي چې بهرنی هیوادونو ته مهاجر سي کډوال سي اول ته په کلونو کار وکړي تر څو دغه ولور څه پرې میښودل شوی دی هغه پوره کړي.
د ښځو د حقونو فعال چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک کتاب هم لیکلی خو نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو. د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي.
یوازینی علت یې بعد اقتصاد او ډیرو ماشومانو زیږول او خپل چې یو ماشوم ودیږي هغه تر څو چې غټیږي پنځه شپږ تر لاسو پورې خپل ماشومان زیږي هغه له خپل ماشومتوب سم نه تیر کړی هغه د مورتوب هغه نه لري بېرته هماغه انګیزه او احساس سبب یا باعث د دې کیږي هغه نجلۍ ماشوم لور بل چاته ورکړي یو رقم ته له دغه ماشومانه بېرته ځان هغه کړي. یو اصطلاح یو متل غوندې مې لرو څه وایي په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځوانۍ کې زړېږو دغسې یو کار ده په افغانستان کې د نجونو حق ته نه توجه کورنۍ دغه ته پام نه کوي هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چنده اوج اخلي دا سلسله جریان لري او همدارقم ته میندې تربیه کیږي.
لغه وخت نه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي د نجونو پر مخ ښوونځي د ښځو پر مخ کار بند شوی دغه موضوع څومره د دې لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې ورکول شي او واده شي؟
دا سل په سله کې همدا د طالبانو راتک او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغېزه د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بېرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او لږ مجبور یا پس خلک او خپل اولادونه خرڅوي. څو وختې مخکې ما یو ویډیو وکتله سام صفا یو سړی خپل وړه لور راوستلې وه نجلۍ په خپله ژبې اقرار کوله ای د وایي ما مې پلار خرڅوي په 20,000 روپۍ او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه. نو تاسو په ګورو کې د یوې ماشومې بچې احساس چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي ای دې لپاره چې په کور کې وړه نسته خو دا 20,000 روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په دوو میاشتو کې هغې نه وروسته د بل همداسې نوبت راځي. نو تاسو فکر کوئ که یو مور ماشوم زیږي او هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅیږي نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع لري؟ هغه به فکر کجایي د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله یي نو نور اولادونو ته څه تمه ولري؟ خو ټول په همغه یقین دي نو چې همدا اولادونه دي همدا جنکۍ خاصه وه خورای نو
بله
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل
تراسو دې تکله چې یو ورکه انجلۍ چې د عمر کمې دا ودیږي د خسر په کور کې له کومه مشکلات سره دا مخ کېدلی شي؟
البته خو مختلف ستونزې دي. دا وړه ماشومه ده له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نسي کولی چې یوې ناوې نه شي او یوې پوره انسان نه سړی کولی شي. دا له خپله ماشومه یې هلته نو ټول پرې ولګېږه او د خپله له وادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه له کورنۍ نه لرې اوسېدای نسي. بیا چې لرې اوسېږي د هغوی نه توجه د یو مال په سترګه د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږه خرڅه کړې یا ګوی ته مونږه د ټول کار به په تا یې ته به د کور باروردار یې. نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي ماشومتوب یې ورنه اخیستل کېږي او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي. هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي.
اوس ولورونه هم پورته شوي حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر 1,30,000 پورې رسیدلي. په دې باندې خبر راته وکړئ چې همدغه په ښځو باندې د حکومت لخوا بندیزونه دوی له کاره راګرځول دوی له زده کړو راګرځول بیا هم همغې پخوانۍ موضوع ته ورګرځو لکه د نجونو په کم سن کې ودول د ولور بیا اخیسته کېدل څومره یې لامل د طالبانو د وروستنۍ کړنې له ښځو سره دي؟
دغه پوښتنه دغه باید دوی یو کس همې چې د دوی له ادرسه وغږېږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه دغه ورته لري یو دفاعیه ورته لري څه نه لري او دوی په خپله همدغه سي دویمه خزه په لاس لکه کې درېمه په دشو کې تر سالوختویم دوی رسي او هغه خلک سي زوانان دي مجبوریت لري دی غوی لپاره هر څه سختيږي کار نهسته کار نه ور کوي پر دوی ملکونو ته مزدوري لپاره ځي هلته شل کا لاس کله کار کوي چې پور پورا کوي هغه د ښځې ولوار پوره کړي. موږ تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایل ته ګورو او اوس ته ګورو هغه وخت کې نکاح اسانه وه. نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د موږ تاسو د دین یو رکن ده نو باید په دې کې سهولت رامنځته شي، په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط چې د یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول شي. وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي، په هغې کې څوک قرضداره نه سي، په دې کې د نجلۍ ځوان تبا نه سي. نو دوی هغه ته توجه نه کوي، دوی په خپل ښځو ته کاش ورکړی درېمه ښځه وکړه څلورمه ښځه وکړه. نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د ښځو په وړاندې یو لویه فاجعه روانه شوې ده له وخت نه، د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکمه شوی. د ښځو لپاره اصلا نه ځوان شته، نه د ښځو د حق لپاره کوم غږ اوچتول نشته. حتی هغه کورنۍ چې یو څه ناڅه توجه به یې ورته کوله هغوی باندې موس څه نشته او ډېر خلک مجبور شوي دي. وایي دا پېغله لور کلمانه څوک وتښتې، کله څوک ویسي خو نه درسته نه کار کوی سي. نو ټول په اقتصاد باندې بل اغیزه سبب دی د خلک خپل لوران خرڅوي او دا دود ګرځېدلای او د هر چا په لور باندې سړی ډېر پیسې واخلي هغه ته لا دوی هوا ورکوي چې د پلانکي لورې په شل لکه ورکړي. هغه بل کس به مورسره غکېږي چې د ما لور څه ترې کمه نه ده، هغه 15 لکه روپۍ باندې ورکوي. په ټوله ټولنه کې په سیمه کې دا لویه فاجعه ده او دا د دې مخنیوی باید وسي.
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکوو، اوس هغه نشته. د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوه، دې څومره منفي اثر کړی؟
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمت، هغه رقم ته دفاع، هغه رقم ته واقعي خدمت چې باید ښځو ته انجونو ته سوی وای نه کېدله. بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و، یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای. ما پوهاوی په برخو کې په رسنیو کې په مطبوعاتو کې د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې څه مستقیم مثبت اغیزه یې په ټولنه کې په کلیو کې په خلکو باندې درلودل. حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ شوي ول چې خپل لوڼې په بایسکل کې مکتب ته بوځي، مکتب کې واچوي، ځکه چې دوی پوهېدله چې دا د موږ ضرورت ده چې باید ډاکټره ولرو، انجینیره ولرو، معلمه ولرو. نو ورو ورو ټول خلک ورته خوش بینه شوي ول. خو دغه د نظام بدلون او په دغه وضعیت کې واقعا چې دا یو لویه ستونزه ده، او دا چې د ښځو پالین ته اوس بیخي اجازه نشته، د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نشته، د خبرو کولو د زده کړو د کار کولو اجازه نشته. نو دوی به چېرته خپل غږ وباسي؟
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو، کورنیو ته به یې څه ولرو، او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري؟
حاکم نظام خو غږ نه اوري، حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی. نو دا ولس خو زړه لري، دا ولس خو مسلمانان دي، آزاد لري، دا ولس خو غوښتنې لري، دا د ولس خو همغه خاوره ده. همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورو نو کې همدغه ولس و چې دوی بریا ته ورسول. نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري، دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي که مصر که ترکیه که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشأت اخیستی، له هغې نه رامنځته شوی، نو هلته دغه وضعیت نشته. هر انسان د خپل د حق غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري، منابع شته، د زده کړو حق لري، د کار حق لري. اوس یوه ښځه به کونډه وي، یوه ښځه به هیڅ میړه نه لري، دوی به څنګه کوي؟
که دې ته راسو چې افغان مېرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي، او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د مېرمنو غږ نه اوري، په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري؟
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوست همدغه نړیوالو راوست. دوی پوهېده، دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله. دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی. په دو لاسې باندې، په دو لاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړه. خو خبر ادل ته دا چې کدی مونږ خلک په خپل وطن جوړنه کې په دې تا مو وسو چې همیشه به تل به خارجي ان راځي خپل عسكر باندې مونږ لپاره قرباني او د مونږ د خزل لپاره به حق اخلي. دا کاملا بې ځای خبره ده او دا یو اوایي تمه ده. دا داسې یو معنا لري چې یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري، وایي ماته د همسایه کور ډوډۍ راکړي. نو مونږ او تاسو د مونږ د ټولنې ښځې د مونږ په څنګ کې باید د مونږ نه نارینه په هر کور کې که نارینه تاسو ولیدلو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو سړکونو ته ووتل په پکتیا کې په کابل کې په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ. د مونږ او تاسو له څنګه چې د مونږ خپل خالقونه درېږي افغانانونه درېږي نارینه مونه درېږي، نو تر څو به د مونږ دا تمه کوو چې دنیا د مونږ ته جوړه کړي. دنیا راغی وای مونږ شل کړه دا راغلو پیسې مو درکړو امکانات مو درته برابر کړو خپل عسکر مو درته قرباني کړو تاسو څه وکړو؟ مونږ د دې لپاره سال ته یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره له افغانستان ایستلې. دغه کال ته په د خلکو په فکرونو باندې په ذهنونو باندې په مکاتبو باندې په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وای هېڅکله به نن مونږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدل او هېڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده. دغومره فکري توپیر دغه تر څو چې مونږ دغه فکري یووالی ایجاد نه کړو په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونه کړي چې ټول هماغه ټول منلی واوسېږي ټول ومني سم دغه د مونږ غوښتنې دي. مونږ او تاسو پرې توافق ونه کړو نو کوم خارجۍ راځي مونږ کښېنه یي خو بیا به خارجۍ ماته یو څه وایي هغوی ته به بل څه وایي. ناهیلی نه یم که زه ښځو ته یا خپلو افغانو خویندو ته اوس دغه تمه ورکوم چې مونږ ته کښېنو یا مونږ خارجیان را شي مونږ ته یو څه جوړ کړي. دغه زما له نظره یو ښه کار نه ده، یو بې ځایه تن نه ده. مونږ یې باید په خپله جوړ کړو، که جوړوم په خپله جوړوو یا د چا خبره که وران کړی مم دا مونږ خپله وران کړی ده. فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني تر څو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کښېنلي توافق ونه کړي یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغې کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي ټول انساني حقوقو ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي هېڅکله هم مونږ یو ادب ته او یو ټول منلي حکومت ته نه رسېږو.
بله ډېره زیاته مننه بیا هم تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه کور مو ودان.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د آزادی رادیو له یو بل میلما سره نن زه اسمت ساروان خواله کوم. میلما مو رفی نورزاید کرنې په برخه کې ډاکټره لري، په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. شاغلې نورزای په پیل کې په دې اړه راته وایي چې چیرته زیږیدلې او لومړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ و چې پلار مې پانتون کې استاد و. نو بیا وروسته دغې نه زه ولاړم مکتب ته. هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دوکانداری کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت و نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و، خو ښه دا و چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پوهنتون زراعت پوهنځی ته ولاړم. زراعت پوهنځی نه چې کله فارغ شوم بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغه سی و چې کله پانتون ته ولاړم نو پم دې نظریه او پم دې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم هم دغه شول زه استاد شوم غلطه
ولې موږ چې استاد شه د لپاره چې پلار محمد استاد
اصل خبر دا سی و چې رښتیا وی د ما د زراعت سره چندان علاقه نه و او دا په افغانستان کې ډېر دغه سی پیخي چې یو رښتې ته ولاړ شي چې هغه خوښه نه وي نو بیا اغلته ما وی چې اوس خو راغلی بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړي ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې دا پانځه سم ووي نو بیا استادان می ولیدل نو پلار می ولید نور می ولیدل رضا دا کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې ایدیا درس ویم چې زه باید استاد شم یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې ومه چې په ټاپ لیول کې وم نو بیا باید ښه درس ویم نو بیا په دې مفکوره مخ ته ولاړم هغه یو حد ډېر حد نتیجه ورکړه
بل تاسو ول چې لزرات سره علاقه نه و نو لڅ سره علاقه وستا زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خوده سی وی چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري اگر رشته چې انتخابوي واقعتو سره سم تصمیم نه نیسی اگر څه شایان خبرته کاریږي چې ډیر په مارکیټ کې داسې خایسته کار شي خو د ما پلار به ما ته ویل چې نه داسې رشته وي چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري اغه زه ډیر تشویق کلم زراعت ته مثلا وی که زراعت نه وای وترنری وای ا داسې رشته وای چې اغه وطن اغه ته ضرورت لري نو بیا ما دغه ومنله خو بیا مې هم درس د زړه نه ومنلې ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړه و خو بیا وروسته کله ورکه داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیام ولا دا خو خرشته ده
فکر کوي چې مهمه دا چې کوم رښتې وطن ته په درد خوري دا مهمه دا وکړه مهمه دا چې په کوم برخه کې یو څوک خې استعداد لري یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یو برخه سره علاقه ولري شاید لوستل مرته اسانه وي که څنګه
او دا ښه خبره ده دا ښه خبره ده په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیرل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري بیا هڅه کوي چې په هغه رشته کې دوی درس ووایي منتها بیا په افغانستان کې ډیر دغه څه نه ده مثلا چې ته غواړې هغه ډیر کم وخت پیښي چې ته هغې ته ورسې خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډیر شدید و او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې خو د هغې تر څنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي
بلکل
په دې معنا چې مثلا که اوس په افغانستان کې په کابل کې یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستري دی هغه مستري ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول که نه سلمانیانې به وي په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم په ځینو به بېکاره ناست وو دا په دې خاطر چې هغې په خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي طبعا علاقه خو مهمه ده خو د علاقه تر څنګ هغه باید ښه ووایي هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې ته رقابت وکړلی شي
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته د عملي کار نشته په زده کړو کې د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و آیا کافي ځمکه وه چې تجربې په محصلین وکړي
ته یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم د کابل پوهنتون کې ښې پروژې وې امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول هم به یې په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وزه وایم
تاسی د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ
آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چی مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکي یا بیلابیل نیالګیو باندې تحقیق وکي.
متاسفانه موږ د کوم وخت چې ما ته را یادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق لپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سره مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري هغه یو د هیواد یو لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي، چې متاسفانه د کابل پانتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه هغه کوم خپل عاید چې درلوده مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول سیستم داسې جوړ وو په افغانستان کې چې هغه عاید به بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه، هغه بیرته د فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال پې تیر وای او تا ته به هغه ضرورت ور تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه وو، د مالی امکانات نه وو، د مالی امکانات تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړې، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسې لرئ، در په زړه کېږي خو ووایاست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چوک کسان و طبعا مخالفین بملری، طرفداران بملری، منتها یولو یا لاستراره نایداوه چه دیر خلق تربیه شول، دیر خلقو پا نریوالو پانتونو که ماستره و که دکتراوه و که پا دی آخرو که کالو که تقریبا مو پا هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اگه اولو کارو جمهوریت تا چه کلا یا وړه فابریکه به و مثلا په صنعتي فابریکه به و دغه کارمندان به د همسایه ملک وو. خو په آخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه یم چې ماته د تحصیل زمینه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتګ زمینه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو، ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنه لحاظ شاید ټول افغانستان کې نه و، امکانات یې نه و، محدودیتونه وو، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوال ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما استی سوال دا دی چې خپل پر دې دوران کې کومه د خاطره لری کنه؟
یو شی چې ډیر ښه خوان به ما ته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته دغه اسهاره به چې وتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډیر ښه منظم یونیفورم به وو، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقونه اغوستي وو، هلکانو چې آبي رنګې وو ډیر وخت، انجونو به ډیر ښایسته تور کالی اغوستي وو، سپین به ټکرای وو. نو داسې یو ډیر ښه احساس به یې درکه، داسې یو د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم، متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې وو، شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډیر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوبه را پاڅېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډیر تفاوت کوي کنه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لړی؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتې لپاره زولاړم امریکې ته په غیر رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم. هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم. د امریکې پانتونونه مې ولیدل، اته ځینو پانتونو کې ماته زمينه مساعده کړه چې یو سات لاړ شم په صنف کې خبرې وکم د افغانستان په حق له د افغانستان د هغه تعلیمی برخه په حق له. نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په حق له و چې یو زنوې استاد شوی وم. نو ما سره ډیره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شان چې مالته ولیدل په افغانستان کې تر ډیره حد تطبیق کوم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته. جنوبي کوریا کې مې ماستری وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده هغه د کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي ډیر واړه د هغې تولید مې زده کړه چې په افغانستان کې ته یو هده کوشش وکړه چې شروع یې کو. متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکانات یې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډیر وکړل، ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ. نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي رادیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډیر نور شیان هم چې په افغانستان کې له خلکو تجربه کړی نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپل په یاد کې املوک دا په افغانستان کې نه و، کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته و، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یاد چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعاً طبعاً، سره چې یو بل ملک ته ځي هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سره چې یو بل هیواد ته ځي هغه ته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي هغه راوړي سره افغانستان ته. مونته دغه کوم شان چې تاسو مشخص کړ، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په آخر کې رواج شوی او خصوصا په فرا کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فرا کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل، هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېر ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لیکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې؟ او تاسو په خپله په دې برخه کې کار کړی وی هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله. نو دا لړۍ دوام لري، وو سم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي، نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې وو، کوم مفردات د مضامینو چې وو، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل. نو تر ډېره حده دا شی وو، خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل او هغه به ډېر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځین سپینګيري استادان، ځین مشران استادان یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم، او ځین ځوان استادان ته به چانس نه ورکوله چې هغوی دغه ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډیر جرأت نه کوله چې مداخله وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمی ستونزې دغه سې پېښېدلې. نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د مای ماسترۍ او وخت ډیر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډیر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه ډاکټرا وکم. نو الحمدلله زه موافق شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډیر ښه پانتون کې چې د یو کې په ساته په لاسو ښو پانتونو کې دی درس وایم. نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کم، نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره کم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت دی، د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي؟ یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري دغه مشکلی شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبي کوریا سره یو تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره، په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کړو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچرې چې ورکول کېدلې، هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقاتو نتیجه به هم چې استفاده کېدله د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړېده. معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول، خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غاوري مثلا د سبزیجاتو دپاره، مونږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې دغه تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدل، تحقیقات نه پکېدل. نو په هر رشته کې که مو یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکو، دا به ډیره ښه وي. او اسانه ټکنالوژي هم شته چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډیر فرق لري. فکر نه کوئ چې که وطن ته ولاړ شئ په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب، بیا هم راګرځو ستونزې ته چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله، په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفرو ته ما خپل درس ورکړی دی پرته د دې چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاؤډ سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي. نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینگیره و یا مثلا آواز به دیر جیگ نو هغه بنو دست یا سنف و چه استاد بخپل کار کولو نو شاگردان بخپل کار کولو کنه. ده تدریس ده پاره امکانات تا ضرورت شته. هدف دا چه باید لابراتوارو نوی چه چه په سنف که تیوری الوستل کیگی هغه باید عملی محصولین تا وخودل شی. کوم شایان چې موږ دلته ګورو نو دغه استفاده به غلطه تیوی اندازه سخته وی او تیوی اندازه به نوی سخته. منتها یو شای چې کیدای شي از هغه تاسو ته یم هغه دادی چې په افغانستان کې محصلین تر دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطح شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یو ایمیل نه درلوده کنه. فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا تیک تاک نه به کار اخیسته د نور شاه نه به کار اخیسته خو چې ایمیل یا رسمی آدرس دی چې یو اگر رسمی کمیونیکیشن باید یو شاگرد او یو استاد وکی اگر هیچ رواج ندرلوده. نو د ټکنالوژی نه استفاده د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو گروپونو ویشل کېدل د مثلا احسایه به موږ غلطه زده کوله اما پخوانه احسایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا اگر فرمول بم په کتابچه کې لیکل و ضرب و تقسیم و ډیر آسانه سافتویر چې اساسات به امغه وي. طبعا اساسات باید سره زده کی اساسات باید امغه د کتابچه و د حساب و د تختې نه زده کی هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافتویرونو نه استفاده وکړي د پروژکتور نه د پریزنټیشنو نه دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغیږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یو دفتر کې کینی. هلته ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته بانډو ته کاروانګرو سره مرسته وکړي خپل ځمکه آبادی کړي. په دې برخه کې څه وایي ستاسو نظر څه دی؟
ډیره مننه څاروان صاحب ډیرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا په کرونده کې کار نه وي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم وه چې یو بل ته به یې دیقان باسواد ویل چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم زه چې کله فارغ شوم کله چې استاد شوم په اولو کالونو کې ما درس ورکولو ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکولو او خو منتها داسې شیان به ما درس ورکولو چې ما په خپله نه و لیدلي ما په خپله هغه عملي کړي نه و نو بیا ما تصمیم ونیوه چې نه دغسې نه کیږي دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله ما یو زراعتي فارم پکې جوړ که ما د پغې کې یو ډیر تجارتی لوی باغ کې نه ولا چې درې نیم څلور زره د مانو ونی دی پکې او پغې کې ما کوم اخیری تغیرات چې په نړۍ کې وو کوم نوی ټکنالوژي غانې چې وې ما پغې کې عملی کړي اګه مثلا دیونو تعداد په خو په یو جریب کې شپږ شپې ته دانی وو خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سو او و سو دانی ونه کینولې یعنی هم دې دیونو ترمنځ فاصله کم کړه هم دې قطارونو ترمنځ فاصله کم کړه نو کوم باغونه چې په خو په شپږم کال په اووم کال په حاصل رتلې حکومې ونه چې ما کینولې هغه په دویم کال په دریم کال په حاصل راغلې نو هدف دا چې مسلین چې فارغيږي هغه باید ځانته یو کار پیدا کړي کار مثلا یو وړوکی فابریکا چې پغه کې تر روب تولید کې پغه کې تا اچار تولید کې یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کې یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کې کدا شي د 200 300 500 چرګانو نه تشیرو وکې نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې پغه کې هم ته ګټه کوي هم یو څو نفر ته زمينه د کار مساعده کوي نو ځوانان باید وظیفه ته ماتل نوي خصوصا په فعلی شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي د دولت په چوکاټ کې د کار زمينه محدوده شوي
ډېره مننه استاد
سلامت اوسئ
ستوری تنہائی اللہ او اللہ لل یار میں ولی ناراضی اللہ زی اللہ ولی ناراضی سما جانا جانا وری فرما غم لکھ بارا بارا چیم پسی کر داسی زشیم زشیم نوالای غمول داسی زشوم زشوم بس دمور پلار خدمت می کریوان دغسی تو پکالا را کریوان زخم خاص بزر پر سر لرم شیخم رم شیخم دم را تو بکزی شم شیخا شم شیخا در با شکرانا کم خونم آیا شپاش کلمه چو قرباندی ہو آیا ممکن کار ممکن ول میز دا وڑل میز دا ورک دی رواج ول استا گچل ماس دا وڑل ماس دا دا چی کرا ناس تم دا سی چلیم زو خود پشتو رواج می ولیم لکشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصا جانانا هر تاوان منم جان منم زه غاول خوش دل جانان منم تاوان منم زه غي وش کول یاري کوم سمج د منز غماست به دوای کوم وای ته می ولي څنګه وی یارا زیارا ته پر ما مظلوم ظلم کوي یارا زیارا سمانا یار چدا کار کوي گټ د دې ست چې هزار کوي غر کمی کشتی کچ کور می هم مات سو سمات سو زرا دا حای لی پشان کل مات سو سمات سو نستا یاری دا وسی دیز ما دفا خپل جانان می پشی وی دشان دخوا
ولی می د سنگ س بیا ثولاڑے ثولاڑے ولی یار خیر دی بیا پسولاڑے ثولاڑے سکی سد چایو سویلی دی سترگی دسری بیا دینن شڑلی دی زفداسی کم ہو مر غم جن سو مما ین سو ما پلم پزانو کھڑل مما ین سو مما ین سو ما ولوم د خزان بدر جولیم تیر میزوانی غم خڑلیم لکھ شیشہ زرا 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 میرا جان